د صفی الله ستانگزینه و ورور پسې نړیوال خبرونه. دوستانو لمن سره پاتې شئ، د خبرونه په دوهمه برخه کې هم دغه بحث دوام ورکو.
قدرم نوریدونکو السلام علیکم. د کورونی خبرونو سره ټکی د ننګرهار سلګونه قومي مشرانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې پاکستان تورن کړ چې په لالپوري او ګشتي ولسوالۍ راکټي حملې پیل کړي دي. د کورونی چارو وزیر ویلي د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات به په راتلونکي کې پراخ شي، او په پروان ولایت کې سلګونه بېوزله ماشومان او نجونې او ښځو ته ښوونیز پروګرام پیل شوی. اوس هم پوره خبرونه. نن د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په سلګونو قومي مشرانو غونډه وکړه، او په پاکستاني تور ولګو چې په ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ باندې هم راکټي حمله پیل کړي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريالوي قومي مشرانو هم دراز ادا کول چې د پاکستان مليشو دوی ته شاو خوادري اونې مخکې په دې اړه هم خبرداري ورکړي چې خپلې سیمې باید پرېږدي. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ستونزې د هواري لپاره اقدامات وکړي. افغان امنیتي چارواکو د پاکستان له خاورې پر ګوشتي ولسوالۍ د تازه راکټي حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې په خوا یې تایید کړي چې په کونړ د پاکستان پوز راکټونه ولي. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وی په پلان کې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات پراخ کړي. جنرال مجتبی پتنګ نن په کابل کې ویل په پام کې چې په راتلونکي کې په 15 نورو ولسوالیو کې هم سیمه ایز پولیس منځته راشي. نوموړي ویل دا مهال په 138 ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس موجود دي. دغه پولیس په لومړي سر کې په هغو سیمو کې جوړ شول چې د وسلوالو مخالفینو نفوذ پکې زیات و. په عین حال کې په ځینو سیمو کې خلکو د دغو پولیسو له چلند څخه په بیا بیا شکایتونه کړي دي. د نورستان په خوانی والی جمال الدین بدر، د امنیه په خوانی قماندان او یو شمیر نور چارواکي د اختلاس په تور په بند محکوم شول. د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې د سنگ مشر غلام دستگیر رنجبر د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورستان په خوانی د امنیه قماندان شمس الرحمن زاهد په شپږو کلونو بند، د امنیه قماندانۍ په خوانی مالی امیر شمس الله په لسو کلونو بند، او په خوانی والی جمال الدین بدر په دوو میاشتو بند محکوم شوی دي. هغه وویل دوی په 9 میلیونه افغانۍ اختلاس تورن و.
نورستان کې د کوم دیش پر مطار مندور او کته د وکنشي سری د دوی ماشونه اول شوی او پرسونل ته نو توضیح شوی. الا تم دا و چې تاسو ویني چې نورستان وا زه خراب شو دری ولسوالي سقوط وکړي.
لوی سرنولې د پخوانی والی بدر په اړه د محکمې کم د قناعت وړ نه دی بللی. او د پروان ولایت لزګونه خزو ماشومان ته د یو خونیز پروګرام کار پیل شو. دا پروګرام د افغانستان د خزو ټولنې لخوا پیل شوی چې 15 خزې او 3 تنه بیوزلي ماشومان پکې برخه لري. د دې مؤسسې مشر فتنه ګیلانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروګرام د یو کال لپاره دی، او په ترڅ کې خزو ماشومان ته کار او زده کړه خودل کیږي. د پروان په مرکز شاري کارو کې د دې پروګرام د پیلېدو په غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر او خزو چارو وزیر د دارنګ خونیزو پروګرامونو جوړیدل مهم وبلل. کورونی خبرونه هم دومره، بهرنی خبرونه له رضوان مراد سره.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اسلام آباد ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې پوتین په اسلام آباد کې د راتلونکي اکتوبر میاشت په 2 او 3 نیټه د پاکستان، افغانستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم خان ویل د دې سره مشري لپاره د نوي ټیپ په ټاکلو باندې کار روان دی. نو موري په دې اړه چې ولې د روسیې ولسمشر اسلام آباد ته خپل سفر لغوه کړ توضیحات نه دي ورکړي. راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر یو لوړتبه سلاکار او د ارنا دولتي خبري آژانس مشر د چهارشنبې په ورځ زنداني شوی دی. ارنا خبري آژانس وایي علي اکبر جوان فکر هغه مهال ونیول شو کله چې ولسمشر محمود احمدی نژاد په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وینا کوله. ارنا وایي جوان فکر د اسلامي او اخلاقي اصولو ضد موادو د خپرولو په تور د شپږو میاشتو په بند تهران زندان ته استول شوی دی. جوان فکر د ایران د ولسمشر د هغو سلاکارانو له ډلې څخه دی چې د ایران د سخت دریځو مشرانو لخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي د روان کال تر پای پورې به ښایي د سوریې د کډوالو شمیر 2 لک ته ورسیږي. دغه ادارې ویلي دا مهال څه کم 3 لک کډوال د سوریې څلورو ګاونډیو هیوادونو اردن، ترکیه، عراق او لبنان ته اوخته دي. یو ان سی آر خبرداري ورکړی چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره دا اداره کافی وخت نه لري. د بشري حقوقو ډلې وای په سوریه کې د تیر کال د مارچ میاشت راهیسې په پیل شوي ولسی پاڅون کې تر اوسه پورې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چهارشنبه د سوریه د تاوتریخوالي تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې له 300 زیات کسان پکې ووژل شو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن به خپلو وارداتو په برخه کې پر برما باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. هیلری کلینټن دا اعلان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډو کې د میانمار له ولسمشر تانسین سره د کتنې پر مهال وکړ. دا اعلان وروسته تر هغه کې چې امریکا له برما څخه برما سره ډیپلوماټیک روابط نورمال کړو په دې هیواد کې په امریکایي پانګونې لګول شوی بندیز هم لري کړ. هیلری کلینټن په برما کې د فرقې شخړو د حل لپاره د هیواد له حکومت سره د متحده ایالاتو د همکارۍ پیشنهاد وکړ او د برما له پوځي وغوښتل چې له شمالي کوریا سره خپل اړیکې قطع کړي. په چک جمهوریت کې د الکولي مشروباتو په خرڅلاو باندې لګول شوی بندیز کم شوی دی. په چک کې په دې وروستیو څو اونیو کې د زهرجنو الکولي مشروباتو د څښلو په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او ګڼ شمېر نور روغتون ته وړل شوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر نچس وویل دا بندیز به په دې خاطر کم کړی شي چې پولیسو د وژونکو الکولي مشروباتو د جوړېدو منبع پیدا کړې ده. نوموړي وویل دوکانداران کولی شي هغه الکولي مشروبات وپلوري چې سږکال جوړ شوی نه وي او د سګنی کال جوړ شوی الکولي مشروبات په هغه صورت کې پلورل شي چې د مالی نوې ټاپه پرې لګېدلې وي. او د پیسو نړیوال صندوق د بوسنیا لپاره 500 میلیون ډالر پور چې په دوو کلونو کې به ورکول کیږي منظور کړی دی. دغه پیسې چې تیره چهارشنبه په واشنگتن کې منظور شوي په بوسنیا کې د اقتصادي ودې لپاره د دې هیواد حکومت د هڅو د ملاتړ په هدف ورکول کیږي. د پیسو نړیوال صندوق په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د بوسنیا د اقتصاد د بیا رغونې پروسه ټکنۍ شوې ده.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
درنو عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دوهمې برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړی په لومړی برخه کې بحث شو چې د انتخاباتو لپاره تیاری تر کومه حده ده. د امنیت په ارتباط خبرې وشولې او دغه سي په نورو مسایلو باندې د انتخاباتو د قانون او د عدلیه وزارت ترمنځ کوم تفاهم یا نه تفاهم رامنځته شو پاغي باندې خبرې وشولې. محترم ملمانه دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان خاغلی نور محمد نور د عدلیه وزارت د قانون جوړولو علمي او حقوقي چارو د ریاست سرپرست خاغلی ډاکټر عبدالرحمن او هیروی او د خبرونه په لومړی برخه کې د حق او عدالت د ګوند رهبری غړی خاغله موین مرستیال حمله مونږ سره.
بله آقای جانداد سپینغر هم هنوز تشریف نوردن، تلفونای خودم جواب نمیتن از فیفا. خب به هر حال کوشش میکنیم دیگه از طریق تلفن با کسی یا کسان تماس برقرار کنیم تا مطالب خوب و روشن شوه. خب محترم آقای نور، در قسمت اول سوالاتی که ترش شد، انتقادات که ترش دور، اگر جواب بدین باز در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل و چاره چی باید شوه صحبت میکنیم. بفرمایید آقای نور.
بله ما هم سلام مجدد تقدیم میکنم. ببینید ما فقط در مورد مسائلات که باقی مونده بود یکمک روشنه مندازم. جناب اختری صاحب در مورد کمیسیون شکایت انتخاباتی و یا همم و محکمه که ایجاد شد و مشکلاتی که در انتخابات گذشته بود با او اشاره کرد. فعلا ولسی جرگه قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را تصویب ساخته و ای تمام مکانیزم‌ها مشخص است و گرچه بعض مشکلات خود داره ولی بان هم یک دستاورد است که وظیفه خود ولسی جرگه بود که بالاخره تانستن یک قانون بعد از چندین سال به تصویب رساند. در رابطه با موضوع امنیت که جناب اختری صاحب اشاره کردن، باز هم ما تاکید میکنیم که هنوز هم فرصت داریم، فرصت ها را از دست ندادیم. اگر حکومت افغانستان، جامعه جهانی که البته نیروهای بین المللیشان در افغانستان هنوز هم مستقر هستند، امرای کمیسیون مستقل انتخابات و روند ملی افغانا که انتخابات است که همکاری کنند، طبعاً که این پروسه موافق میشه و بالاخره در آخر روز ما یک دستاورد می داشته باشیم و یک رئیس جمهور جدید بر افغانستان، مردم افغانستان رای خود دادن و بالاخره به کرسی خود را پیدا کنه. ولی باز هم ما تاکید میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات تا جایی که مسئولیت داشته او را ادا ساخته، بخصوص در مورد ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات زیاد کار را صورت گرفته جناب نظر صاحب، در رابطه با خود مکانیزمایی که ما داشتیم غور صورت گرفته، در رابطه با مراکز و محلات رای‌دهی ما یک پروگرام داشتیم که تمام مراکز و محلات رای‌دهی پس از سر بررسی شد و مراکز و محلاتی که در جای شخصی در انتخابات گذشته متمرکز بود از اونجا به جای حکومتی و دولتی در انتخابات آینده انتقال پیدا میکنه و برای افراد و اشخاصی که واجد شرایط هستند فرصت بهتر فراهم میشه که در روان شرکت کنه و بالاخره بیان در روان شرکت داشته باشند. در رابطه با آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات هم پروگراما زیر نظر است. ما امروز جامعه جهانی در تماس هستیم، هر چه زودتره که با انتخابات بودجه را به دست آوردیم این پروسه را هم از طریق مطبوعات شروع میکنیم تا مردم افغانستان از این روند با خبر شوند. و همچنان یک سلسله پروگراما از حال آغاز شده که کتب بعضی از مردمایی که در ولایات و در ولسوالی ها هستند دفاتر ولایتی ما شان نشست ها می داشته باشه تا در مورد اهمیت انتخابات، برگزاری انتخابات برشان قناعت بده. ولی چیزی که بسیار مهم و اساسی است و تاکید ما است، امنیت بر روند انتخابات است و همچنان احسای مرکزی که متاسفانه باز هم تاکیدشان ای است که بر ما ارقام تخمینی میته. تا جایی که برنامه های شما رو ما تحقیق کردیم جناب نظر صاحب، شما در مورد موضوعات اقتصادی بهتر میفهمین. اگر رقم نداشته باشیم، ارقام نداشته باشیم، مشکل است که یک کار را پیش بینی کنیم و بالاخره به او رسیدگی کنیم. بنان در افغانستان که ما انتخابات برگزار کردیم در چند دوره قبلی رقم دقیق واجد شرایط نداشتیم و در انتخابات آینده هم امید تصور میشه که احتمالا این مشکل پابرجا خود باشه. ولی باز هم ما مصمم به این هستیم که باید با تمام مشکلاتی که داریم انتخابات را برگزار کنیم و انتخابات برگزار کنیم.
خیر نقطه تا تاسیس شروع کرده احسایه زمان اگر چه دوستم ده ده غفوری صاحب اداره که لمره سره ده که دیشی چه اگنا بیا پختنو که من کوشش کهو چه دیم رامل ما که خونش و یعنی مشکل د ایسای مرکزی په دې لاسو کالو کې یا ته کالو کې نه کالو کې ولې په دې موافق نشو چې یو حداقل هغه د افغانستان په کوم سمو کې امنیت شته د یو دقیقه ایسای د نفوسو یعنی جوړه کې یو په ځمن کې اگر چې د مخابرات او د ټکنالوژي وزیر صاحب خو لطف کړی دی چې په څلور پنځه میاشتو کې ان شاء الله د برقی تذکری ورکول کیږي، دا مشکل نه تاسو د سي د حل لپاره خوشبینی استئ که څنګه سي؟
مننه لوکوزه صاحب. جناب غفوری صاحب زمون دوست هم ده، یعنی ما ور سره څوک رته لیدلې دي. البته د مطبوعاتو لارې کوم څه چې ما د دوی څخه واوریدل چې دوی البته په دې ورسره کې وایي چې ځینې سیاسي فشارونه دي چې موږ نشو کولای دا پروسه تر سره کو، او باور وکړي چې ما په دوی باندې یعنی د مطبوعاتو لارې ډیر فشار راوسته چې باید دوی دې ته ځواب ووایي چې ول په دې غلسو کالو کې افغانستان احصایه معلومه نشي چې په دې خوره کې څومره کسان ژوند کوي او څومره واجد شرایط دي. ولی بدبختانه زه بیا هم په دې موقف کې نه یم چې په دوی باندې کوم فشار واچوم او یا هم د دوی په نمایندګۍ باندې خبرې وکم. ولی باید دا کار شوی وای نه د انتخاباتو لپاره، بلکې د ټولو اقتصادي صحي پلانونو لپاره چې هر کار تر سره کیږي باید دقیق احصای ولرو چې متاسفانه نه لرو. او دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم لوی ستونزه ده، یعنی په دې برخه کې مونږ پر ستونزه لرو نشو کولای چې خپل لوجستیکی پلان ترتیب کړو د اساس
باندې.
او فقط دغه دوامه مسله تذکیرو مسله درته یادوم. وګوره په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت او د مخابراتو وزارت سره مونږ یو غونډه درلوده، دوی راغلل کمیسیون ته او مونږ دوی ته ډاډ ورکړ چې هر ډول تخنیکی مرسته او هر ډول فزیکی مرسته چې دوی وغواړي مونږ د ظرفیت لرو د هیواد په څلور د ولایتو کې چې دوی سره د مرسته کولی شو. ولی متاسفانه دوی وایي چې دغه پروسه په خپله ترسره کې گرچه دوی زمونږ څخه غوښتنه درلوده چې زمونږ سره ځینې مرست یعنی مونږ ورسره مرسته وکړو، ولې مونږ په دې عقیده یو چې تر 2014 کال پورې چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره وخت لرو، متاسفانه دا پروسه امکان نه لري چې پلی شي. مونږ د دوی سره په دې ورسو کې هم د ولسمشر د هدایت په اساس باندې غونډې درلوده چې هغه یو کمیټه جوړه شوه او د هغې مشري جناب سپانتا په غاړه درلوده. زمون تخنیکی برخه د دوی سره کې نسته باسم سره وکاو دی و چې موږ په دې باندې شمنو چې تر 2014 پورې ها کسان چې اتلس کلنی بشپړ کړی دی او یا هم بشپړی وي موږ ورته تذکری ورکو، ولې کوم تجربه چې موږ لرو په افغانستان کې دا امکان نه لري. د دې سره سره چې موږ دوی تشمنه ورکړی دی او بیا هم شمنه ورته ورکو چې موږ ورسره مرسته کوو، بل اخره د شورای وزیرانو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو طرح ورکړ چې هغه د نوملیکنې بهیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون لري چې باید هر رای ورکونکی د یو مرکز سره وصل شي او د رای ورکونې پر ورځ باندې هغه مرکز لا رای ورکړي تر څو شفافیت د انتخاباتو مصارف او و ډول انتخابات د افغانستان په اساسي قانون کې وړاندوینه شوی د تر سره شي. هغه طرح د ولسمشر د حمایت وړ وګرځېده په ابتدا کې او وروسته دا مسله د وزیرانو شورا ته لاړه. وزیرانو شورا کې تقریبا دغه درې اونۍ مخکې دغه مسله مطرح شوه او دوی پریکړه وکړه چې نه، د په افغانستان کې تر اوسه پورې هم مونږ د اقتصادي لپاره چاتیا میلیونه ډالر هغې مصرف درلوده او همداشان امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې دي دغه پروسه نه شو بریالی کولای، یعنی ستونزې په دې برخه کې راولاړې کېږي. او بله خبره دا وه د وزیرانو په شورا کې چې ولې دوه ځایه مصرف وکړو، باید همدغه د الکترونیکي تذکیرو څخه ملاتړ وشي تر څو وکولای شو چې یو تذکیره ولرو او د هغې په اساس باندې خلک رای ورکړي. چې په دې برخه کې هم مونږ د دوی سره د ملاتړ کوو، د ملاتړ ملاتړ وعده ورکړی ده، ولې بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې دا پروسه تر هغه وخت پورې نشي پلی کېدای نه ستونزې لري.
بله روی صاحب، در شما هم چند سوال متوجه بود، اگر یادداشت کرده باشین نوار جواب بدین که باز در تلفن دیگه مهمان داریم. بله بفرمایید.
بله جناب اختری صاحب، در سوال کرده بودند که کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین کمیسیون سمع شکایات چی موقعیتی در قانون اساسی دارند که، و باید گفت که موقعیت کمیسیون مستقل انتخابات در قانون اساسی مشخص شده و جایگاه از او در ماده 156 کاملا واضح است که در این ماده آمده کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجع با رای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میشه. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین کمیسیونی که جدید به عنوان کمیسیون سمع شکایات به عنوان یک قانون مستقل یا یک ارگان مستقل از طرف اولیسی جرگه به تصویب رسیده، باید گفت که جزء در طرحی که در حال حاضر پیش ما هست که ما در فصل 12 به عنوان کمیسیون مرکزی و بررسی شکایات انتخاباتی عنوان شده بود، اما حالی که به عنوان یک کمیسیون مستقل او را پذیرفته اولیسی جرگه، خود طبعا این مسوده تغییر خواهد کرد اگر مورد موافقت مشران و جرگه و همچنین توشیح رئیس جمهور قرار بگیره. خب به هر صورت ما امیدوارم که کاملا مشکلات انتخابات آینده تنها و تنها از طریق کمیسیون مستقل انتخابات و از طریق کمیسیون مستقل شکایات یا سمع شکایات کاملا حل شه که ما دیگر به هیچ محکمه از محاکمه چی اختصاصی باشه غیر اختصاصی مراجعه نکنیم، یعنی همین کمیسیون است و مستقل کامل در راه حل این مشکل داره، چون کمیسیون به همین خاطر تشکیل شده و در عین حال هدف مشکل او هم همین مسئله بوده. و میخوام اضافه کنم که اصلا نظام دموکراتیک به سادگی به افغانستان نماده. نظام دموکراتیک به معنای این نیست که تنها حکومت باشه و بس، بلکه در نظام دموکراتیک تمام ارگانها در او سهیمند، به اضافه سه قوت موجوده در چوکات دولت، به اضافه ای جامعه مدنی با رسانه‌هایش، با تمام احزاب سیاسیش باید دست داشته باشند در راه بهبودی کشور و در راه بهبودی نظام باید کار بکنند، همه هماهنگ باشیم. به این معنا من کاملا با این مسئله مخالف هستم که نمیفهمم به حکومت افغانستان تعداد زیادی هستند که غیر اسلامی میگویند، در حالی که تمام قانون اساسی ما بر این تاکید میکنه که یک حکومت اسلامی است و من چلنج میدم تمام دنیا که مانند حکومت افغانستان یک حکومت اسلامی به وجود بیاورند. به این معنا که کاملا یک قانون اساسی ما بر این تاکید کرده که هیچ قانونی نمیتونه که مخالف با احکام شریعت اسلام باشه، مخالف با معتقدات شریعت اسلام باشه در ماده سوم. بنابراین نمیفهمم چقدر همه مشکلاتی که در این کشور به وجود میاد،
اینکه
که مردم ما مسلمان هستند.
تشکر آقای روی. بله تشکر آقای روی. خب در خط تلفن محترم آقای احمد سعیدی تشریف دارن. بله خوش آمدید به برنامه ما آقای.
بله سلام شما.
بله سعیدی بفرمایید.
خدمت شما علیکم. سلام عرض ادب دارم. یک دوست امروز یک نشستی همه جانبه بود، یعنی از جامعه مدنی، اداره شفا، نهادهای اجتماعی در شهر کابل که ما هم در اونجا بودیم در مقر جامعه مدنی. خبرنگارا و نهادهای جامعه مدنی چند سوالی داشتن و بسیار تشویش داشتن. من امیدوارم که اگر آقای نور جواب بدن. یکی قانونی را که کمیسیون انتخابات ساخته یعنی آماده کرده، کمیسیون انتخابات به اون گفته شده که کسی رئیس جمهور شده میتونه که از سلامتی روحی و جسمی برخوردار باشه، اما تعریف نشده که سلامتی روحی و جسمی یعنی چی. ای را که تثبیت میکنه که مردم تشویش داشتن که اگر هر کس مخالف ریاست جمهوری باشه شاید او را بگن دیوانه است و بره. یکی و سنون که قانون سیاسی اجازه داره دو نفر از معلولین در سنا هستن، یعنی در قانون سیاسی ما گفته شده که مردمی که تابعیت افغانستان دارن از حقوق مساوی برخوردار هستن. یک سوال دومی که بسیار نهادهای اجتماعی تشویش داشتن این بود که دو گفته شده که رئیس جمهور کسی شده میتونه که مدیر، مدبر و منیجمنت خوب داشته باشه، ولی تعریف نشده که مدیر، مدبر و منیجمنت کی است، چی شرایطی داره، چی اولویتایی داره، هیچ توضیح داده نشده. سوم جامعه بسیار تشویش داشتن امروز این بود که گفته شده که کسانی که در این قانونی که آقای معنوی کمیسیونشان ساختن، گویا کسانی که از انتخابات باید کشته بشن که اشتراک نکنن گناهکار هستن، فقط جرمی از اونا رو که تصدیق میکنه جرمی از اونا رو وزارت داخله، وزارت دفاع و امنیت دولتی. شما میدونید که وزارت داخله، امنیت دولتی، وزارت دفاع ادارات حکومت هستن، ادارات حکومت هستن، اونا طبعا میدونیم شک حریفا خود به نام مجرم گرفته از این دو میکشن. و حرفی آخر بچست بود که اگر معضله پیدا شد این معضله محکمه افغانستان فیصله میکنه. بنابراین کمیسیون مستقل و استقلالیت کجا میره؟ من امیدوارم که ناظره نشه آقای نورتی یک دفعه قرار آقای ملوی نیست که بده با جنون است و محال است و محال است، بعد امیدوارم که محال خود پس بگرده. امیدوارم آقای نور این سوال بکرد.
تشکر آقای سعیدی از معلوماتتان. تشکر از سوالتان
نور صاحب. دزدن زبون ورکه تلفن نکوشش کرده رو اخلو میره منیسیم.
بله
بله نور صاحب.
بله تشکر سعیدی صاحب. ما فکر وکش سعیدی صاحب اتمن په خبرونه کې ونه اخلي او دوی هم موضوع تحلیلوي او تجزیه کوي. پر حال دوی پوښتنه درلوده. جناب سعیدی صاحب شما میفهمین که طرح کمیسیون قانون انتخابات که توسط کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب شد همراه تمام اعضاب و نمایندهایشان شریک ساخته شد و ما نظر از وارو خواستیم که اکثر اعضابی که در وزارت عدلیه ثبت و رجستر هستند مورد تاییدشان بود و بعض نظراتی که داشتن ما در این طرح گنجانیدیم و فعلا این طرح جناب رئیس که از وزارت عدلیه نمایندگی میکنه جناب هیروی صاحب این مسئله را مشخص کرد که با شورای وزیران با کمیته قوانینشان فرستاده. به هر حال مراحل بعدی از باقی مانده که این طرح به ولسی جرگه میره و اونجا در کمیسیون های مختلفشان تحت غور و بررسی قرار میگیره و بازو توسط از و تصویب میشه، با مشران جرگه میره و بالاخره توسط رئیس جمهور توشه میشه. یعنی چندین مراحل دیگهش باقی مانده. تا جایی که چند مسائل جناب سعیدی صاحب اشاره داشتن در رابطه با سلامتی و جسمی کسی که خود برای ریاست جمهوری کاندید میکنه، شما در جریان هستید که در انتخابات گذشته در حدود بیش از 41 کاندید برای ریاست جمهوری ما داشتیم. باور داشته باشین که اکثر از یا بعض از یا گفته میتونیم که دچار مشکلات روانی بود. تا جایی که ما و دیدیم و در دفاتر ما آمده بودن و کتشان از نزدیک تماس داشتیم. به هر حال چیزی که زیاد تاکید صورت میگیره، کسی که منعیس فرد اول افغانستان که کشور رهبری میکنه، حداقل باید جسمان و روحان سالم باشه و ایره باید توسط نهادهایی که در افغانستان هست تصدیق شوه. یک مسئله، موضوع دومی که جناب سعیدی صاحب داشتن در رابطه با افراد و اشخاصی که معلول هستن در این رابطه، هم کمیسیون طرز العمل داره، تمام افراد میتونن که در این روان شرکت کنن، ولی اگر فرد من حیث رئیس جمهور خود کاندید میکنه، ما فکر میکنم که از سلامت جسمی کامل باید برخوردار باشه که سرازی بحثای مختلف
صورت گرفته. نور صاحب خبره ده روحی مساله که ولې داخله شوه ده، خو جسمی سیده. مګر د افغانستان په دې دیشو کالو جګړو کې د نړیوالو مؤسسو ویل دي چې په سلو کې 15 افغانان روحی مشکلات لري، یعنی د څه کراوړ خو په چا یو درې کسان مو پکې پاتې، نور ټول پکې راځي. دا روحی تشویشون مونږ ټول لرو. اره یو رقم
زموږ شي سوال ماتم جواب پتین خوب است یا نتین خوب است، مونتا یک لحظه به ما اگر وخت پتین. محترم آقای کمال ناصر اصولی برشان مراجعه کردیم، عضو ولسی جرګه، که نظر از اینا من حیث وکیل ملت بگیریم. آقای کمال ناصر اصولی، خوش آمدین به برنامه ما. سیب
خوش باشین. در هر چند دمخه در برای را اوریدون کتا پاسو تا او بحث کتنوانو تا نیک هیل و احترامات
رو رندی کن.
شما چطور تشویش دارین ندارین راجع به انتخابات آینده چی باید شوه؟ که از حال خوب است که بحثا شروع شد، که آقای نور هم بسیار خوب معلومات دادن، مشکلات هم تقریبا تثبیت کردن بسیاری هایش. از امی حال این مشکلات اگر رفع شد بد نمیشه. بفرمین سیب.
بگوری اصلا افغانستان مگو تا چه سترکی نشو کتوالایی چه تیر و تیرشکنن اونجا گروخ پل تاثیرات پا هر عرصه که غرزه ودیدی. پا افغانستان که انتخابات زما پا نظر بندی ده انتخابات و دخبلوه کمیسون ویان دی پتی بندی نخفه کی که اول زلومی انتخابات ده ولس مشرهی و که ده ولسی جرگی و که دوهم دوهمی چاکنی ده ولس مشرهی او ده ولسی جرگی وی طولی ده درغلی چخده کی وی. او ډیره ښه خبره ده هغه طرحه باندې چې دوستانو کار کړی ده، هغه موارد چې دوی پرې طرحه کې د هغه طرحه د قانون مسوده د قانون چې دوی برابره کړې ده او غواړي چې پروسیجر کې تېره ولیږي. زه فکر کوم تر اوسه په خپله په داخل د حکومت کې په هغې باندې څومره مباحثات چې روان دي او که سبب د دې وګرځېدله چې دغه نیمګړتیاوې چې په تېرو ټاکنو کې وي دا ټولې نیمګړتیاوې د دغې مسودې سره د دغې بعضو مواردو سره چې دغه مسوده کې دوی په نظر کې نیولی دي حل شي، دا به ډېره ښه خبرې وي. خو زما په اند باندې یوه مسله ډېره ماته هم جالبه وه، لکه تاسو چې بحث پې وکړ دا روحن او جسمن چې زموږ ستاسو ولسمشر راتلونکی یا کاندید د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره هغه باید سالم وي، دا ډېر ښه نظر ده. خو زه نه پوهېږم چې څنګه تاسو دوستانو ورسره اتیا سره افغانان روحن مریضان اعلان
کړل. یعنی مطلب دا ده روحی مشکلات، یعنی روحی مشکلات لري. او بخه خبره ده چې ټولو یعنی منابعو نړیوالو مؤسسو ایسای چې هغه ستاسو چې پر دېش کلو کې افغانستان کې هر چاته صدمه رسیدلې ده په یو یو ډول. دا ځانمر کې بریدونه دي، جنگونه دي، بمباری دي، د خلکو نیول او ټکول او بندیان اول او دغه وخت د 1350 نشي د حالت راونی سي. یعنی مقصد دا ده چې په افغانستان کې چې قرآن نشته چې مصیبت نه ور رسیدلې. وخت چې انسان ته مصیبت رسیږي هغه یعنی تکلیف لري، روحی تکلیف لري. دا نه ده چې سره خدا نه خسته لیونه ای، مګر منظور د تکلیف ده یعنی روحی مشکل لري.
روحی نه نه تاسو یاد بس باندې تاسو په دفم د پیګم تاسو څو ای او اصلا په افغانستان کې هغه نهادون باندې اعتماد نشته دی. کوم نهادون نه چې دوی تصدیق ده دغه غوړي چې دا انسان څنګه ده. هغه نه هر په افغانستان کې یو نفر چې ځان د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندیدوي، زه فکر کوم چې هغه نه هر هم پیدا کوي چې څوک ورته تایید دغه مورید چې دا سړی سالمه ده خب هر صورت دغه مسوده به موږ وګورو نه مسوده حتما تغییرات لري او هغه تغییرات چې دوی ورته ځای په ځای کړی دي موږ د ځینو موادو سره موافقه یو د انتخاباتو د قانون دی یو موضوع سره موږ په کلکه وکیل صاحبان مخالف وو چې نوی سیستم باندې باید د رایګرۍ مرکزونه ثبت او راجستر شي، د رایګرۍ کارتونه باید توضیح شي. دغه موضوع د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې هیڅ امکان نه لري، ناممکنه ده. خو زه فکر کوم چې هغه بیا هم د افغانستان په افغانستان کې کومه پروسه چې د الکترونیک تصفیرو روانه ده، که دغه پروسه تکمیل شي د انتخاباتو پورې، نو زه فکر کوم دغه تذکیري او پخواني کارتونه سبب د دې ګرځېدلی شي چې موږ په افغانستان کې حداقل شفاف انتخابات ولرو. خو په راتلونکو انتخاباتو کې موږ زما په فکر باندې حداقل زموږ د انتخاباتو څخه نړیوال او اروپایي ټولنه باید په کلکه نظارت ولري او خپل څارونکي افغانستان ته لکه څنګه چې پخوا ډېر کم رالېږل شوي دي، دا ځلې حداقل د ټولو ولایاتو ته 15 نفره 10 نفره واستوي تر څو په ولایاتو کې هم نظارت د انتخاباتو د پروسې څخه وکړي.
تشکر محترم آقای اصولی، تشکر از اشتراکتان. گفتن وقت کم داریم، خیلی از شما هم خداحافظی میکنیم. بسیار زیاد تشکر که به برنامه ما اشتراک کردین. خب یک پیام در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده بود وکیل